اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې خبرونه درته خبرې دوته چمتو ده، خو اوس شپږنیم بجې شوې. په مکړی لانډو خبرونه ده. پرون ماخام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت وی معتبر سرچینې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړي چې یک شنبه ماخام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یو غره لګیدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې په کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حلارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نه نورو ولایتونو یې تر 2200 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ دفتر پرون یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر ویلي چې له دې ډلې څه باندې 2000 مستحق سوالګر او پاتې نور یې مسلکي سوالګر، یتیمان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د طالبانو سره محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې د دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او کنه. او د نیوزیلند د کرکټ خزینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضائي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودې او نور ډیر موضوعات درته لرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لزګون افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نرانیولي تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټول په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې، په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به د اروپایي اتحادیه او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کیږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کیږي چې موږ سفیر احضار کړو.
د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنې. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلارې لا تر اوسه هیچا سره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چیرته د ټیم هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نه شي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی. سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي، نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونو په هغه باندې پوسټونو، په هغه باندې جوابونه، په هغه باندې څرګندونې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکو وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریخي او روان کړی چې ډیر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندۍ شیانو انځورونه خپرول او دا غینې وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښولند کړي.
په دې تاسو سره ورما شي تیر ورځ له ناسانا یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د یو سر تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
لڅور زو رئیس چې راپورونه خبره شوی ایرانی ځواکونه په پوله نګدي 300 افغانان په دزو وشتلی په دغه هواد او سیاستونو د افغان لوري توند نیوکه زیات شوی او حتی ملګرو ملتونو یې له ایران د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیخي په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي دا موضوع رد کړي، د خو په مشهد کې د افغان کنسولګری سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې پیخه شوی او طالبان له ایرانی لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورن کړي. دا پیخه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، پاړی د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ حال وش ویلي د ایرانی پولیساتو ځواکونو ډزو کې لکتر لگا له 300 کسانو څخه 216 تنه وژل شوی، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دی خبره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د ورستۍ راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو ورستۍ وحشتناکه پیښه د خوشحالۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپیژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت رایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړې ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کوو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغه یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي هدف کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغه په ایران کې دي دا غوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغه هم زوري، هغه هم باندې کوي او هغه څخه پاسپورتونه اخلي. نو دوی دغه وحشت په اړه نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او دوی د وحشت انزور بورته وړاندې کوو.
دا پیخه لمړی منظور پختین او محسن داوډ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبیل، افراسیاب خټک، فضل ادی مسلم یار او یو شمیر پخوانی او طالب چارواکو پرې اکلاکه خوشنی څرګند کړه، خو موضوعان د ملګر ملتونو انګړ ته رسیدلې او افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګر ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د ایزار او شکایت موضوع نور کار نه ورکوي، بلکې د بل مثل عمل تر څنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تون غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي امارا چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي، د دې پوښتنه هم دا ده چې سفارت به تړي، د دې پښتنه امدا چې ډیپلوماټیک اړیکې به قطع کړي تر څو چې زمونږ د افغانانو پښتنه وشي. دا سمه ده، مونږ خو مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني مجبوریت ته درغلي. نن ته زمونږ یو ګاونډی، حداقل تاسو خو دغه د انساني کرامت چې په قران عظیم کې شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني ادم، دومره خو تاسو احترام وکړئ د انسان لپاره.
دلته ډیره لویا انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهی په دې رابطه څنګه کېدای شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهی وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري، او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین المللي ټولنه کې، سازمانونو کې، په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د پښتون ژغورن غورزنګ په خیبر کې ل درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون لپاره و بریالي بللی، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون تاندېخمن دي. د پښتنو سیمو د پاکستانی پاوز او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسون غوښتنه د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخر جوړول د جرګې د پریکړو غټکی وو چې پاکستانی حکومت پر لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی، خو ورسره جوخت پښتني هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوي چې ستونزې هم لري او خیبنې هم. ستونزې دا دي چې وګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي کنه، او بل خبره چې مهمه ده او به کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم بریدی یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر دریمه خبره چې کومه مهمه ده هغه دا ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دوی ملاتړ کوي یا د دوی په وړاندې دریږي، او خېګنې کمې دي او خېګنې دا دي چې اوس د ستي سیمه کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسی خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکي غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسی ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بلخوا د پښتنو ترمنځ د قومین اندري او دښمنۍ ختمول، د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز، او افغانستان کې د نجونو د خونځي او د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوی دي او ویل شوی چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نور د ولسونو لپاره خلاص کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې لسلو زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی، خو پریکړو ته نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پی او نه هم پاکستانی حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یو ستونزه چې بله موجوده ده د پښتو ژغورنې د غورځنګ او یا د دغې لویې جرګې د پریکړو په تړاو باندې، هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت له بده مرغه له دوی نه کوم ملاتړ نه کوه. نو که چېرته د افغانستان حکومت په کې دغسې یوه متره موجوده وي چې د دغو پریکړو پخلی وکړي، زه فکر کوم چې دې ستونزې به نورې هم اسانه شي. خو بیا هم دوی د خپل ولسي پریکړو له مخې د یو شمېر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي. په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده، حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي.
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پی ټی ایم، نو هغه ته د پاکستان فوج سره رسمي غبرګون نه دی ښودلی. البته د پاکستان د فوج سره امنیتي دارو سره چې کوم نزدې یا د هغې لخوا چلیږي. کومې ټولنیزې رسنۍ دي، سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي، د هغې بیا تر نن پورې یو جواب حالت کې راځي. او دا که تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی، نو هغې خو ډېر زیات لکه غصه هم دي، په قهر هم دي، او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې، او ځینې وخت داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم. نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه او په هغې باندې جوابونه او په هغې باندې څرګندونې دې ته یو رسمي ویلی شي. نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته هم لکه رد کړي دي، هغه چې کوم د فوج د وسلو خبره شوې ده. نو زما خیال دی چې یو غصه ورته شته.
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هیوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ، فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي، بل خوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبري رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي، او پیلې هم له تخاره کړه چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تون غبرګونونه پارولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي ټلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي ټلویزیونونه هم تعطیل کړي دي. د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک خاني کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي.
زه په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګیږي او خلک نشي کولی له دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندی موجود تصویر وویني. زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي، او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي، نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي، وجه ټکنالوژي ده. نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي. دغه ډېر په تاسف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو د تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی.
هغه رسنیو کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و، خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع شوي دي. د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوی پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی.
او که څه هم د ښاري فزیکي امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه له 25 میلیونه سیم کارتونو څخه د نږدې 14 میلیونه سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړی، خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وایي مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او آنلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابراتو وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد فعال سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوي او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیونه سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده، او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجسټریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده، او ټولو مخابراتي شرکتونو د سیار ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلته د دوی نمایندګۍ نه نشته دی، د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیار ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت راجستر کړي. د دې ترڅنګ د نوې سیم کارډونو په برخه کې کسو غواړي چې نوې سیم کارډ ترلاسه کړي، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازي ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څنګه د احصایي ملي ادارې د الکترونیکی تذکرې ډیټابیس سره وصلوي، او هر څوک غواړي چې سیم کارډ ترلاسه کړي داغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکی تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي، او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارډ ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جلی تذکره باندې سیم کارډ ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وای طالبانو باید د افغانانو انلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړي وای، او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ایجن نوې را روانې په دې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای ترڅو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکم شوې وای.
په افغانستان کې د انلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره ټول مهم بحث د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه، دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي، د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده، هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده، ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه، ملي ډیټابیسونه، هغه د پاسپورټ ته، هغه د تذکرو ده، هغه که نور دي، دا له ورستي ټکنالوژي سره نوي نه دي، یعنی اپډیټ نه دي، او د سایبری پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د انلاین سایبری پیښو ته د خبرګون ټیم، ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبری پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې د انلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته، نه میکانیزم شته، او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډیر مهم د دولتي ادارو سیستمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای شي ترڅو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډیر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي، اوس په افغانستان کې باید د یو کار لپاره تاسو ادارو ته ولرسي، یا که فرض کړئ یو پاسپورټ اخلي باید بیل سیستم ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی. د دوی ترمن نه انټیګریشن د خدماتو په نه مسرتوب کې ډیر رول لري. بل تر څنګه خلکو ته ډیر زیات سردرد جوړ کړي، په نه وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډیر زیات کړي. بل بس په افغانستان کې داسې موثر ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، او خدمات باید لاسرسی، انټرنیټي خدمات باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي، خلک په خوندي ډول باندې وکولای شي خپل انټرنیټي خدماتو یا نور سیستمات لاسرسی ولري ترڅو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او که څه هم طالبانو پرې خبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا مفتش یاسیګار خپل نوي راپور کې دا کړی ده چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او د دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې. سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزي بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې، خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د تیر روبې په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پریکون له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړی. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنۍ او امانتونو کې کمواله، نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې، او د طالبان لخوا د مالی سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی، او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
دوهم کال نه وروسته کله چې حکومت سقوط شو نو هغې سره تر ټولو غټ تاوان دا ورسېده چې ټولو خلکو یو دم په بانکونو ورمنډه کړل او خپلې پیسې راوویستلې، ځکه چې باور له منځه لاړ. نو بانکونه هم د ده په خاطر چې د نظام سقوط نه شي، بانکي نظام سقوط نه شي، افغانستان بانکونو ته هدایت ورکړي چې هغه محدوده مقدار پیسې راووزي چې دې سره لا زیات تشویشونه زیات شو. دویمه ستونزه چې رامنځته شوه، هغه کوم شلو کلونو کې چې موږ کوم کدرونه روزلي وو، هغه کدرونه یو تر بل یو د بل پسې د هېواد نه راووتل، او زموږ بانکي سکتور بالخصوص د افغانستان بانک هغه ظرفیت چې رامنځته شوی و هغه ډېر زیات ضعیفه شو. دریم دا دی چې بعضې ګامونه دوی راپورته کړل اوسني حاکمانو چې غواړي اوسنۍ بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي. کوم غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي په خپل په خو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپل ونډه ولري، نو هغه لپاره اړینه ده چې افغانستان افغانستان باندې مالی سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانیږو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو وار بیا وصل شو. د دې تر څنګ زموږ هغه کنګل شوي پیسې یو وار بیا باید راخلاص شي او موږ وتوانیږو چې یو وار بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبري د نړۍ لګوډ ګډ نه جالب خبري دا دي چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې د ازل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یورپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوی ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي ترڅو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي. د په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تونده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائي کمپني هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګټه په غاخ کړه، بلکې د نړۍ د فضائي تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپني په لومړي وار فضا نه راستنیدونکي راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوس کړ. د دې کمپني لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټن سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته راستنیدو په محل په ډیر خوندي ډول د امغه ماشين لخوا غي کېونی ول شو چې دا راکټ تری توغول شوی او دا صحنه ملیونونه انسانانو د ژوندۍ او نشراتو په محل ننداره هم کړه. هغه د مقاومت ماشين چې توغول شوی راکټ بیرته د راستنیدو په محل غي کې خوندي واخیسته میخازیل نوميږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنگونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډیر هیرجن بولي خو راځي نن مولا داسې لسو هیوادونو خبر کوم چې خلک د خپل موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسونو په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیه ورته معلومه شوې ده چې د لس هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه اتیا اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول اویا اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته یې هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځم رانغړم تر بیا مو په خدای سپارم خو هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي خپل ومه ورځ مه هېروئ.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
مالور غانې په کور ناشتي دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشويش اخیست پیو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هيله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادي رادیو.